لکه سرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې البته یوازې اوسیدونکي نه دولتي چارواکي هم وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو د دې ولایت په څو سیمو کې پوستي جوړې کړې دي. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیه قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالۍ ته پاکستاني ځواکونه رامخکې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د اصلي رادیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورند په کرخه پرته ولسوالۍ د چې ډیری وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ نښتې کیږي، خو اوس پکې پاکستاني ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستاني سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورند کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي راډیو ته وویل لڅ مودی را پدې خو د پاکستان پوز د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتی پوسټي جوړول پیل کړی دي.
پوسټي لري زیاتې دي، ځکه د بوختي سر کې او د لکړې سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوه سره پورې د ډېری پوسټي جوړې شوې دي. تقریبا یو 15-14 پوسټو پورې
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړې دي.
پیلي کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ، دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوې راغلې چې ملیشیا هم دي او ارمي ځواکونه هم دي. سر مسیر یې ټول نیولی دی، لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینو له بلمازۍ په ساحه کې او سردار خان ټوپ سه د دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي. نور
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوختي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
کونړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مروري ولسوالۍ ده او بله د سرکانو ولسوالۍ ده، په دې کې د پاکستان پوځ زمونږ په حریم باندې تجاوز کړی، زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي، لکه دلته مهم کنډونه دي زمونږ په دغه دوه ولسوالو کې چې د پشو کنډه ورته یو وی، بلمازو سر ورته یو وی، د چفری سر ورته وی، د مرغکوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړې دي.
هغه وی دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د دغه پرابطه باندې د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغو دې دپاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کېدی شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مني چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیري له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه اعلان کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوستههای نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نروی بین المللی است.
د ډیورند کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تاڼي او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیري 3 کیلومتره لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړه کړي. په دې وروستیو کې پاکستانی ځواکونه د بوغدی په نوم یو سیمه کې چې د غاښې کنډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دی خوا ده څارونکي پوستې جوړې کړي چې دوی یې په کلکه غندي. قومندان وایي د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی.
در شش ولسوالۍ خط فرضي دیورده به د هر ولسوالۍ مو د هر نقطې کې نارې شروع اله ولسوالۍ خاص کند.
د ډیورند په کرخه زموږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړی، له نارې نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوستې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبری وشی. په مراور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښي کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسي وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډوونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د هوا له لارې ترسره کېږي، چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خلک وای پاکستانی ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړې، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېره ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده، خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیه قمندان وایي د اردو پولیسو ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلي په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزي بغلان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمې په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لاره تړلې وه چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر وویل د مرکزي بغلان ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزي بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي بشیر ویل په مرکزي بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیمه طالبان هم دی، له کندوز او سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکه ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي، خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
په یاد لرئ له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې ده حکومت تر اوسه پورې د خپلو هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولس سره یې کړي دي، او په دې برخه کې همدغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې ژمنې عملي کړي یا نه دي عملي کړي؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم سرلوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
د په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهالې مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانخیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي.
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلي مرتضوي همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبان د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په امریکایانو فشار راشي چې دغه لاسوهن نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوي مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي. دی وایي کله چې یو تروریستي رهبر په پردۍ خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي، دا ټول ښیي چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلونیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغو مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپوه محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي، دغه لوی ګټې د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
ښاغلی فکر وایي دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمی او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندیښنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیق نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ارنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلی د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کومو شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو او ایډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دی. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې پر ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي د برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمې راته امروز ما میبریم.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې مولای یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینې ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت له ولس سره د کډو ژمنو د ډیری برخې په عملي کولو کې پاتې راغلی. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شویو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بولي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو 2 کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت به ګونه کې در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامه کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د 2 کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د شنبه په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی، په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت د دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یوه وینده دوا خان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینهپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس تاسې وینئ چې کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره باید
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمی وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعاله شي. واقف حکیمی وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
خبری است. په چین کې یو کاروانګر له کلونو کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پالل چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونګ چون نومیږي وایي چې په خپله هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کرونکی د چین د پلازمېنې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانه د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کرلې ده. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونګ چون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کروندګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیز ځمکې له نظره چین دریم هیواد دی، خو یوازې په سلو کې 1 کرنیز ځمکه کری او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام دی، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په 14 کې وخزه وژل شوی او 11 کسه ملکیان ټپیان شوی دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح ازادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پولې عالم په شهیدانو چوک کې شوی ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وژلی دی. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په 12 حوزه کې له منځه وړل شوی دی. د کونړ د امنیتي د امنی قمندان او قومي مشان وی پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مراوري ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته نه وتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د دې هیواد د وایي ځواک او توپخانې په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده های سپرده بود، وعده هایی که خوشبینی هایی را ایجاد کرده بود، اما به نظر می رسد که برخی ها از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان میخوانند ناراضند. حتی کسانی در داخل حکومت میگویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده دارد میگوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جعفر احمدی در طول نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپل ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې تلیفون شمیرو سربیره، یعنی 0992-203-540 او یا هم 0928-202-555 د سکایپ لاری او یا هم د افغان بیسیم د 803 میری لاری له موږ سره شریک کړئ. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره یو ځل بیا وایم 803. په دې شمیره یوازې اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام بفرستید و همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست radio.azadi. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی.
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرمایین محترم.
بار اسلام الدین از آخوش از سخار تماس گرفتیم. شما ببینین وقت خوب موزیر امروز در برنامه ایتون گرفتیم. این دولت ویسر پای مخ وقت هر وعده که با مردم دادن کدام عملی نکردن، خوینا در سنه عملیت ادم نکردن. اگر کشت و خونم زیاش داری چون یک دفعه این میشه ببینید که برق نهی ویسر جی تاپی هست. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم در جار و جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یا خاطره خوش داشته باشه، بخاطری که وعده دادن عمل نکردن. حکومتی کرده گفتین که این حکومتی بد است، این شادی که بدتر کرد. واقعا نه، خوبی ازی است که جون میشه هر کدوم برای مو یک وعده میته.
آقای زاوش،
ولی ازی باورشم که دستور دیگه است. بله،
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگو نه مثال براتان بگم. گفتن امنیت تحمیل میکنیم، یک گفتن که ما سلاح‌های غیر مسئول یا اصطلاح را جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده. دو، با مردم کار پیدا میکنیم. سه، و سرکای شما را درست میسازیم. سه، آرشه فساد میکنیم. این هم سال هم دیگه کدومش برای شما بگم.
تشکر از دماز شما.
سلامت باشه زاوش صاحب. بله، اردون که ایده تلیفون لاری لرودزن معرفی که آزادی رادیو.
د آزادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورګان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوي محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه تاسو کوم بس چې را روانه ده، زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډیر په تاسف سره باید ووایم چې مستقله هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه، تاسو لموضوع موزه د موضوع په ارتباط خبري وکړئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کړئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین؟
خبری وکی.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام. خوش آمدین.
سروان هم تاس از آزادی رای طولی کارکون که آوردن که سلام من آوردن کنم که سیلی افغانی به هلمانی بفرمایین.
سلامت روزی، مهربانی.
موضوع خو ډېره ښه موضوع انتخاب کړې ده. زه فکر کوم چې د سوداګرۍ د وزیر خارجه وزیر د خبرو سره موافق یم. رښتیا هم د ملي وحدت حکومت چې کومې ژمنې کړې دي
ډېر زیات مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم درو.
بله، از دیگر شنوندای ما هم انتظار داریم که کوتاه و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
از کجا به تماس شدین؟ خود را معرفی کنین. صدا شما را میشنویم.
من سلام و درود به شما و برادر محترم دیگه که همراهتون در برنامه هست و تمام دوستایی که سوای مرا از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند، سلام و درود خدمت تمام شما تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید. صاحب
آقای احمدی، محمد آقا شیعیستم از ولایت غزنی هستم به تماس شدم.
بفهم نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست؟ چقدر عملی شده این وعده ها؟
جان احمدی صاحب، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته. انجام اگر چی نشده خواه انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر ما شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر سلاش افغانی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشأ فساد گم شده و فساد اضافه تر شده، کنم تغییر تحول مثبت دیگر اصلا ندیدیم. همچنان دکتر عبدالله شما شروع کنیم، هم نه مبارزه علیه فساد گفته بودن، متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله،
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لروزان معرفی که
بفرمایید. خوش آمدین سید.
سلام علیکم ساروان صاحب و دا بل محترم رو تا
سلامونه
اولان کومه. زه فکر کومه چه حکومت خو یوه وادم دی خپله نده پوره کرده، خود اغا دی جمعنیت گند مشد چه ده یا دی استاد ربانی زوی چه وزیر دی خارجه ده دی خپل اول هیچ ندی کرده، چه چه دو واده کرده پا وزارت خارجه که چه کرده. زه دل تا دو ورزی دری ورزی مخ کلارم کنسلگری ده پا لس انجلس خار که دو ما گوخته چه خپل آغا افغانی پاسپورت آغا کم وای خلمه ما تیویلی چه وروره دی مونگه پا دا قانون که یا پا حساب که فرست نم و لاس نم نشته، نو دیتا نو مطول یاو لکمالی و رو رده ما پا تسکی افغانی تسکیری که بیمدوان نمونه دیتا سیتزه که ویلی که واینه دا پا افغانستان قانون که نشته. دخ پلا چیر تا مسلکی کسان کمارلی دی، دخ پلا چیر تا دولت تا کار کرده چی دا انتقادونه که دی. ما پا فکر و سلامت و ملامت نده معلوم، هر چوک انتقاد که هر چوک گلی که لیخ پلا جان نیسره که اینو زد دلتا والا دیر ایران پاتیه من چه دا مشکل بچنگ حل شید.
بله سب، دیر منه نه چه نظرمو ترگند کو کرودن. احمدی سب، یو چه پیغامونه با مول بلو چه اغا خلق چه دی افان بیسین دهتا سواتلش میری للاری پیغام راسته و چه بگیم گلمن نشید. خیرالله افغان لخوست لیکلی ویزه د دل خبر سره منظور شاغله صلاح الدین ربانی دی، هیڅ موافق نه يم، ځکه چې د دولت چارواکي په خپل په دولت سي منفي تبلیغات کوي. بل اوریدونکو، عابد وردګ لیکلی دی وای دا واضح خبره ده چې دولت د خپل شمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او همدا پاتې والی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکي تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د جمعیت اسلامی نیوکه پر ملی وحدت حکومت باندې د دې د پاره نه چې د دوی زور رقیب حزب اسلامی په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای د ملی وحدت حکومت هیڅ هم نه لیکلی. بل اوریدونکو، د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نومې نشم پیدا کولای، نومې نه دی لیکلی. دی وای چې داعش هم موجود دی زموش پول سوالی که چه دا هم ده دینیوی حکومت پا واجه ده. حمیدالله حمیدی لیکلی وی هر چه نمخ که باید د پاکستان د زواکونو مخ ونیسی دا دولت خود تروسپری ناکام شویده نیدنی ولی.
بله، ما هم پیامایی را که شنونده های ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین.
صدای ما را میشنوید؟
بله، صدای شما را میشنویم، بفرمایین.
جاید پوپولزر است، ما از کابل صحبت میکنم. ما در ارتباط برنامه تا میخواستم بگویم که آقای صلاح‌الدین ربانی خودش چی خدمت کرده، در این وزارت که آمده کجایش با مصلحت میبانه، چی مصلحت داره، خبرش که بودم او وقت حکومت چی میکرد. اینا جز از انتقاد هیچ کدام کار کوچک را به این ملک نکرده، هم خبرش مبارزه کرده، در کجا مبارزهش حقیقت داشته. یا جز از انتقاد، جز از همون خیانت های ملی که یاد داشتن و کردن، بعد جز از این دیگه کدام چیز دیگه که لبو پوش آن که پوشیدام نمیشه.
آقای پوپلزای، انتظار شما از آقای ربانی، صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است، چیست؟ چی باید میکرد برای مردم به عنوان وزیر خارجه؟
امو وزارتی که فعلا در ازاله شده کوشش من چوکات خود گرد بذاره، این مامور دولت است یا رئیس ازد است؟ وقتی که در مامور حکومت است کوشش کنه در حکومت کار بکنه، مردم امو اداره که بر ازاله شده امو را کوشش کنه در فایم نگاه کنه، امو را سیستم شد آماده بسازه که مردم بتانه اگر نام نیک برای خود کمایی کنه. اینا خود جز از این انتقاد دیگه چیز یاد ندارن، خودش تذکره انگلیز داره، پاورش هم شاید به سرخان رئیسای کرام شده.
آقای پوپلزای، تشکر از تماس شما، سلامت باشین، فرصت ما کم است.
بل اوریدون که لرود تلفن لاری زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
تلفن متاسفانه قطع شو. یو زل باید تلفنش میریم ایلان که او چو پیغمونم و هم وعده ور کرده و چی پیغمونم با لولو.
بله، شمارای تماس با برنامه را یک بار دیگه بر شما تکرار میکنیم. 0799-20-35-40 0700-82-27-55 همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی.
بله، اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی که وی آزادی رادیو ده.
مهربانی
ستاسی خبری اورو.
سلامون انیتی هلی
کردی ودان سلامت و سی.
لاهودین ربانی که دا خبر از کلی زم ده خودم مطلب ده پوشه تا دیو ایتا رهبر زویو مطلب ده یو
وطن. استاسی آواز متاسفانه دیر واضح نده، یو سخ پل موقعیت بدل که گندشه سی قطع شو. خیر، بل اوردون که لرود تلفن للاری.
سلام، خوش آمدین، بفرماین. رادیو آزادی است.
رادیو چی تکیه و خبری وکی؟
بله،
مهربانی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. کردی ودان،
خوش آمدین، بفرماین.
پدر ایسا که دما نظر دار که در بایستون دیگه لامل شوه که اشتبانی دیگه خوب کارون مخبونی او دغه فلم ځان دی داسې ماري د دې لکه دوه مخه او سمات کوم شتون لري او داسې خبرې دي دا دې منل نه دي او ټول وجه زاده دې شتون ده.
بله سپ مننه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوریدون که امله روزن معرفی کنیم.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرماین.
و علیکم السلام.
عبدالله از روزگان.
بفرمایین آقای عبدالله، نظر شما چیست در مورد وعده حکومت افغانستان؟
ما نظر خو بدغه برابر که دادی که در صلاح الدین ربانی و دیمیت در گند در دغه اعتراض پر ځای باندې دی. اشرف غنی و عبدالله چکن وعده و اولست ورکلی دی آغا که
لس کیان دی تکی پات را غلی ورمز بسود هرا ولو و دا غسی افغانستان کی بدا نیمی ختم کو نو آغا خواده گوره آغا دا چی رکومت پا پر طلب اندی پسل کی نیدی آمی سوا ولو سوالی آدی طالبان و لاست ولی ریه او مختلف مختلف دا قوانین سر غلقونی کیزی حکومت دیر دی نظم سو او دو سر حکومت سو پر والی باندیم پنیاش نیاش دی مشوری چی او خپل والی رو مختقی یا بل خپل والی رو مختقی او پسل هی پات را غلی د کوشنی ګوند د کوشنی قدرت دا هغه متاثرې دا هغه خواهشات د صلح برابر کې منی دا هغه ته بربادي چې اوس چالانه ده دا خلک مري د اردو خلک مري پولیس مري د افغانانو مري په جانبینو کې دوی د یو کوشنی ګوند یا د خارجانو پالیسي چې دلته ده یا د هغو مرام د هغه هدف دپاره هغو نظر ساتي خو دغه خپل د ولس خرابي چې د هغه ته نظر نه کوي پسول اتفاق را غلی طالبانو مشروع غوښتنې نه غوښتې ولموږ باید د تورلس وضو کوه نه وځي د هغو په سر باندې پنځه میلیارده ډالر دی ایښي دي نو څنګه وسلو کي هغو باید
البته د طالبانو سره خو د سولې اواز بیا بیا اوچت کړی دی خو خیر تاسې نه منئ او د پنځو میلیاردو رقم هم ډېر دقیق نه دی خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
برنامه مایکروفون شماست لطفاً صحبت بکنین صدای شما پخش میشه بله
خبری وکی سید
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام سبتاتا و مسلمان امین سلام کرد
سلام سید گرم و عدن مهربانی
خبر بدار سو کوم دی افغانستان حکومت خدایي په هر څه کې پات راغلی دا هر څه دې ته رسپت خو دې دې وګورئ چې نن یو څه یو پاسپورت ما ورکوم چې ملياد وسته جوړي کوم وادي دې کړی دی غواړم چې دې پاسپورت جوړ کړی دا ورور بل دا خبر دې ته کوله چې کوم ځغه نه کړه تر الله سي دا ورور دې کوم چې صلاح الدین را باندې چې دا نور خو هغه وخت چې تاریخ طالبان او جنگ او مشکلات او دانمان په وخت را مو تیر نه چې دانمان به دي شخصیت کې وو زه دغه سره تزاد لري او داخله په غوښه کې نه چې داخله نه وایي په افغانستان کې سولم راځي دا خپل را باندې نه وایي په افغانستان کې سولم راځي دا چې ما ټول باندې دا چې په غمو سره مو فارسي وي دي د خلکو سره کې نه چې به دغه خلک ولا کلم ده دا من از زړه به احترام
کړم سید کور دې ودان سلامت اوسه
تشکر از تماس شما سروان صاحب به این که چند پیام را که شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده، انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در چهار دهه اخیر تلقی میشد. شنونده دیگر برام عبدالصمد از کابل می نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزه کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده برام سلمان می نویسه که به اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن. اشرف غنی گفت که چند می دهی؟ لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتونیم به صورت دقیق و واضح بخوانیم.
متاسفانه اکثر اوریدون که خپل پیغام چې کله راستوی یو ځلې مخکې تر مخکې نل ولی که وری ول ولی نو په ټایپ کې اشتباه کیږي نو اشتباه به رفشی بی. نظرګل لغمان لعلینګار ولسوالۍ لیکي وای وادي خو زموږ بشانو ډیری کړی وی خو تر غټو وادو پرې خو غټې وادې عملي کړې نه دي. حکمت الله محمد خیل د هلمند له ګرمسیره لیکلي ولسمشر ویلي و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخې کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباري اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلي دي د البته د فرا له باکوا ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړې وي په سلو کې شل نه دي ترسره شوي. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی، البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی. وی هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپلې وعدې پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
جناب فروان صاحب، استاد و همکار صاحب و جدیر علیتون و سلامون و سلامت رانده کوم.
سلامت و سه مدنی صاحب.
جناب فروان صاحب، استاد و کتم د جنازي کریزه په وخت کې زیات امکانات اول په هغه وخت کې افغانستان ولس مونږ د بازار نو او تاسو وګورئ اوسنۍ حکومت چې د نړیوالو مخامخ دي او هغه په خوا په نسبت د اقتصادي مشکلات په افغانستان کې دامن لري او پر نړیوال هم کم شي نو په تیرو دیالو کارونو کې خو د بارانو نو تاسو مسلمان مرسته او د مرسته نشته او خلق او تم دي نور دي نو زما په نظر باندې ملي او حکومت څارو متخصص فخر شخصا زما په نظر باندې راضي او یو مالو کولای شي کړی دي راضي پر دې اما په دوه کالو کې افغانستان لا سفر دي دا ځان کانه دې څه کې چې تا امکانات ته باید موږ ګورو تر هغه ته باید ګورو په سیمه کې داخلي او خارجي مداخله ګوراکان او فعالیتونو ته ادامه ورکړي دا او معافیت ته قوي قوت باندې عمل شوي ده. نو د اساس وګوره ملي وحدت حکومت راتګ سره تقریبا تحول او تداوم هم شوي ده. 500 قاضیان بدل شوي، همدارنګه د څلور دېرش ایجاداتونه د دوه دېرش ایجاداتونو واليان لرې شول. بعضې واليان د ښه کارونو په وجه پاتې شوي دي او بعضې واليان په خپله په زورواکۍ ته پاتې شوي دي. همدارنګه سلمان بد ورغول شو، همدارنګه ډېر زیات نړیوال مرستې افغانستان ته راجلب شو. باید دغه سیاسي تنظیم منظمه داخله ده چې دوی باید شخصي امکانو په خاطر بلکې باندې نیوکړونه کړي. په هر حکومت درته راځي دغه جنګ خو ملي جنګ ده، سیاسي جنګ ده. نو دغه جنګ خو ادامه لري، دغه جنګ تاسو دغه سیمې هېوادونه لاس په سر نه شي او خپل هغه منفعات په پام سره په افغانستان کې تلپاتې صلح لپاره خپل هغه په خیر عادلانه فعالیتونه لازم اخلي. نو دغه جنګ به ادامه لري، دا د وحدت حکومت هېڅ چاره نه لري. دا سیاسي جنګ د ټولو سماجونو ده، کرزي وخت جنګ ادامه درلودل او هم جنګ ادامه لري. نو راځي نور دغه په خاطر بل څه باندې دغه نیوکه هلته ورسو او په یوه بین الافغاني احساس سره یو بس لاس ورکو او دغه حکومت یو څه لپاره کار وکړو. او زما په نظر باندې دغه ریاست ستانه فاروق محل غوره دي، باید دغه حکومت تر پنځه کاله پورې ادامه ولري. هېڅوک باید یادونه کړي چې دا حکومت رنګ شي.
ډیره مننه صاحب مدنی له نورستان څخه. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرماین. رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
درازګان لار نه چاته نو لفالم یاري تر سنول.
مهرباني کوی صاحب.
زما نظر دا دی چې دا کوم خارجه وزیر دا خبره کړې ده، زموږ ګرد اداره د سره ګرد مشران چې دیني ګرد فساد دی د لاسه جوړ دي.
بله صاحب، ګورې ودان چې لن نظر مو څرګند کړو، لیکن یوازې په فساد خبرې مه کوئ. د موږ موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی چې حکومت په بیلابیلو برخو کې وعدې کړې وي. آیا لکه څرنګه چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني وایي، حکومت واقعا په خپلو ټولو ژبنو کې پاتې راغلی دی او که نه دی؟ بل اوریدونکی لرو.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
متاسفانه آواز ډېر سم نه دی. خیر، بل اوریدونکي ته به موقع ورکو. مهرباني.
بله، متاسفانه تماس داشتیم.
وزیر خیر، پیغامونه به ولولو.
بفرمایین.
دلسوز له هلمند لیکلی وای په هلمند کې حکومت خپلې ټولې ژمنې نه دي عملي کړې. خان محمد ذاکر نیکسات لکندهار لیکلی دی وای زه د ربانی صاحب له د خبرو خلاف يم. دولت کوشش کوي چې خپل ژمنې عملي کړي، خو بهرنۍ لاسوهنې دی دولت دې ته نه وزګاریږي چې خپل ژمنې عملي کړي. عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلی، البته له ارغستان ولسوالۍ څخه، وای ربانی د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي؟ نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او دی پخپله ای باید اول اصلاح کړي. حاجی شمس الحق له سنگین څخه لیکلی دی، وای د حکومت او رعیت زړونه ډیر سره لري شوي دي، په دې خاطر چې وادي شوي خو پر ځای شوي نه دي. کائنات سادات له هلمند لیکلی، وای ربانی پخپله هیڅ د پام وړ کوم کار نه دی کړی چې دی نورو باندې تور لګوي.
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس جرایه و رئیس جمهور در تلاش بازسازی کشور هستند. از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه، به هر حال از این بگذاریم. شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد. جاوید از قندهار، صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم.
او وسپ بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نوبت ورکو.
بفرماین، خوش آمدین رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین. از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، من از جلال آباد به تماس شدیم. سلام به شما، به همکارتان و به تمام هموطنان ما.
سلام، بفرمایید.
کسی که انتخاب میکنه، کسی که انتخاب میکنه به نظر ما اونها را باید مردم باید اونها چی کار کرن. دیگه ما از آقای ربانی میگم که اونها بگن که اونها چی کار کرن. دیگه دفتنی خواستی نداشتن. تشکر
از تماس شما.
مهربانی کوی بلاوریدون که لرو دی تلفن للاری،
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت کنین.
بله سلام
علیکم. و علیکم سلام.
بله سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، مشنایم صدای شما را، بفرماین.
خبری وکی متاسفانه چی خبری مو نکری او بالاخره مو تلفون قطع شد. دی سکایپ پته هم پیاد لاری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی
آزادی را
مهربانی کوی سیب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریدم کو تاو دا ګرام دې دا دغه مبارک چې نظر وړاندې کوي د ربانی چې بیگا خبرې کړې دي.
بله لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې ته راشي کنه وخت مو پوره کیږي.
اصلي خبره زه د ننګرهار د رینور رسوالي نه تماس کوم، رحمت الله مينوم دي. دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کوم چې په چارواکي هم شکایتونه کوي او کوم چې دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان لپاره له سمو پیور کړي خپل کار ته تیار کړي. دا اشرف غنی دي خلکو ته ما په خیال باندې داسې کار وکړي چې دی ته وګورم مو کې کورونه ورته جوړ کړي بیا به نه خوشاله. هغه یو څه وکړي ټول چارواکي هو چې وزارتونه